همکاري ده. کچيري خلق همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي، او احيانا کچيري په کمپاین کې ماشوم کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیايي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو د واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل، چې یو لاته روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزړ نه مثبت او په خوشمیر 29 ته ورسید، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبت او په خوشمیر شپږ 500 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشې توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څلور کیلو اخسلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سره پورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا شنې سره کوي.
دا لاس کالی کې ژو تریاک مم کړله، رومۍ مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تریاک خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو، زراعت ته مخ کو. تریاک موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشې توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوې، تر څو له کروندګرو سره د نشې توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې.
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي، او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشې توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي، چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په ساته تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوې ده، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوې، او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې د چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنی او بهرنی بنسټ ته اجازه نه ورکړې چې د دغه کشتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکم پدې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
بې نیاز رب لما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د تاس دمرما کې جنازې ته نسوتيان ناراضي نه درات.
لکونه هم د مشاعري راپور لرو.
زنوب سندو کې څلور ویالي او بکميږي، پنجاب کې سم سر زر خروا او کميږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو.
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودی ټولنه روانه اونې غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده. ټولن ته نږدې یو خاطر
او په نړۍ کې د موسیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اوریدل شي. دا سجی رڈی مچلی پپیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخه کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د خوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل پاړه در سره شریک کړم، همدا غزل بل شاغلی عزیزی څخه واورو.
بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیاز ربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوې خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقه، ما یو ورځ تا ته غتمی درکړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خلور کړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خلور کړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیر ترا کړه. ساقی پیاله ټولوی مخ یې گریوانه تبا کړو، ساقی پیاله ټولوی مخ یې گریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیر ترا کړه. تا ته معلومه د خاوند پتا ناز کومه، تا ته معلومه د خاوند پتا ناز کومه، ستا هسې هم نه د پکار خیره، تا بیر ترا کړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبی بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تا ته ګوتمې درکړه، تا بیرته راکړه. دا ما تا ته ګوتمې درکړه، دا پورته مصرې سره څه تړاو لري؟ یعنې کومه موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي، بیا په دې اړه زه خپل نه سوم کوم.
د همدې بیت په اړه چې شاغلی امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي. یعنې دا یوه تجربه ده کنه چې چاته ګوتمور کې اې د روانه کړي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده. او پیر نه ویل او هغه ور باید کوم دایو خبره کاته شوی خندا دا یو ډیر نوې ترکیب ده. او دی عزیزی سے پیشیر کې ماتل خیرونه میمانه تمي او نظر می وګي بیا نو خبرو پسې نو نوې خبرې ماتل د غوډ باید نو کې د تجربه شاعرانه کول په یو نوې لار دای ډیر خندور.
پتی غونډه کې تر ډیره پر هم دی یو پېټ ډیر خبرې وشوي. متیو الله عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
او شوم چې نشي تاولای څوک طرف سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تعبیر تراکه درته برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته دی حسن مینا دامو ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې دغه چلا د دا مادر کم دغه حسن مینا ده بعد دونه چې کله ګوتی ورکړل شوې ده بعد دونه مینا شته ده د حسن مینا لپاره موږ ته یو دایره پر نش هغه کله چې په یو کله نامزاد فیل یا مینا مال ته څرګنده که نامزادش مو بعد رسینه بیرته تا ګوتی راکړه د مینا ارڅ خلاص شوې د کله چې د مینا لپاره کې مویزا بستری چنه پتنو کې ده شي یعنی چې په تعریف کې ورته یو چې کله ته د خپل محبوب پاړه راګی دی د کومه زګو شروع کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې موږ ته ویل کې ته ویل پرې نشو محدود حواله سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر را منځته کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي.
سید ازمی اوف کې تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرونه خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي یا کله شو خپل درکړو بل چې هغه درېم کسته نشو لیکلی ولی عزیز دا کار کړی په دې د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لې د دې تر څنګ د الفاظم د خپلګلی د ښکلانا د یو کړی چا په رول د رنګ چا په رول د نامزادې سره یا د تر لکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوب حالت دی. زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه د غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خدخواړه ډېر خوند ورکوي چې خلک د دې په اړه خبرې کوي نو اړې جانب خبرې مواله دي او ډېر زیات خوند نه جنوا ډېر زیات مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړې د ډاکټر شاه انجنیر د هر اولاد
سمش دا د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یاشمیر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدین هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصدم رما ک جنازه ته نه سوپیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنځلګل په دودیز مشاعره کې زینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پرجانا داما نم خو بالکل نه کړې د ځوانه او زړې پر هم استری او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډ ولویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثيل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روناندو ته د دې زمينه برابر کړي چې د خپل هواد آبادۍ او ولسی والی پاړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نوټو شاعرانو باندې ترنم شاهکارم اندغه کړی ده چې دا مشاعره ده خلاصه مشاعره ده انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر سړی کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له اولس سره شریک وي او دغه شی د اولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریک وي.
د یادونې وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی و. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسي رنگ خپل کړی و. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
میلمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کوو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس ځواک، یووالی، ورورولي، د نظام جوړښت، د بیوسو له ستونزو ځانونه خبرول او محروم خویندو ته د حقوق ورکړه شعر کې رانغاړلی وو.
داد اصلو مچھے گور نظام دغسوی یا بچی پول گکھڑی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپنی بنگلی شات ماکام دغسوی خوری دشرم دخپل ورو رجے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دی او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زنب سندھو کی تسلور یالی او بک کمی گی پنجاب کے سم اور سر زر خروا اور کمی گی ہوگئی بسنگ کا بجان خپلو کی جوڑ وزگمی دو ہوگئی گتا دا چسم را پختانے کمی گی وطنا ستا پا جوڑی دلو یو ہواد رانی گی وطنا ستا پا جوڑی دو پکے ہر سے کمی گی.
پا کنر کی دا ملی راڈیو تلویزون امیر سمی ولا تلون دا پختون قام لدخمانو کرائی وغوختل چی بیدی دی غیرتی قوم سره د خکرونو اړمولو حسن کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظین لری شوه چې کوم څوک په پښتانه پورې نخته نن د شاتو مچي ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خپل پورې نخته د خایس د سلطنت ستنې د ربي نیوانه ملنګ د ور پورې نخته
خوږ ژبه نظم ویون کې عبدالوارث سیرت به د هغه ورځو ارمانجن چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي ټول یاران او دوستان په وطن کې وو. بندارونه به کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به یې له محبت او قوت ډکې شېبې تیرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه د جوړه شوې خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شعري غونډو په دې چاپېریال کې دوه سلامت شعرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شي خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریکوم.
موسیقی
راځه چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو. دا څراغ به داسې بل هم دلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نه وې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه په دې کتلې ها چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویان یې په دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تاخچه کې چیرته هیر کړو. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو. وسم د پیر محمد کاروان شعر د دوی پښخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبلکې، چې شرنګ د بنګړو خیزي جنکۍ شار بې غړکې، ماشوم شم یو داسې ورک ارمان مې زړه ته راشي، د کوچو شخند را کړی کاش په خوله کې وای واده کې، په پرېګوړي پران پسې په منډه ماشومان دي، وړې جنکۍ چار چاپېره ناستې لنانځکې، چې هر چا دي موندلې ما خو نه دي وربخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکۍ دي رانه ورکې، د کومو تورو سترګو خاطره دلته راشنایې، د پان پر ژۍ ولاړې ګردې مردې ګرګورکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحه، چې پټې شي په سرو ګلونو خړې پړې مځکې، کاروانه په مزه مزه ورخېژه خدای دې مل شه، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې، دا غرونه د غزل چې دی څوکې آسمان سکې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهانی دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شوونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپچاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري. لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبري اوریدل شي.
لتیرو دوه نیو راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بلابلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابیز نندارتونونو او د ډلېزي مطالعې پروګرامونه جوړ شي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي خوونځي هم د کتابونه په ویاړ او کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستي وه. د نندارتون ته د جهان دانش خبرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او ساينسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه پلورل. د یادې خبرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنی شوي دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي ښوونځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو کې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنۍ نندارتون په لاره دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلفو د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړ.
یو شی بله ماته وویل چې تاسې کتابونه هم چاپوئ که نه دغه وروستیو دوو کلونو کې دغه د چاپ چارې لږ ټکنې شوي دي ستاسې وضعیت نه ده؟
بلې موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتابو چاپولی شوی یا چاپول نو اوس دغه ډول نشو کولی لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه څه دي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتاب نشو چاپولی بالاخره چاپویم ډېر په تکلیف و مشکله چاپ.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د پوهنې وزارت اطلاعات و فرهنګ وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډېر ښکیل دي نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې په ورځ د مې په شپږویشتمه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري او بدوي ټولنې پنځویشتمه کلیزې لمانځل کیږي. د دې ټولنې پنځویشتم کال د مارچ په یوویشتمه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژی او اختر په خاطر کلیزه څو څنډیده د شغلی حسن نه بوورو چې دا غونډه د جرمني په کوم شهر کې جوړوي.
دا غونډه د غورت په خار کې ده، دا کولن ته نږدې یو خار ته التزمون د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا باغې لطفې بازي وخت زمون کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابرې نو عمل ته کیږي.
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي؟
مونږ عمومي دا اعلان ورکړې ده نو کچا وکړل شو، اگر چې مونږ ته د دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی د پارستان غونډه هم لرو، غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډې وکړي، خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د باج مملکتونو نه راشي، د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي، دا نږدو دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله، خو اوس دغه څه مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په دنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي، یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
مونږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره، مونږ ګډه جرګه لرو، د پانی کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځ د شغټې غونډې کې نیسو، هغه کې مشخص د دغه ټولونو نه خواهش کوو چې راشي. آمدن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي وابه اخلي، ځکه چې ډېره غټه غونډه نه ده.
استاد حسن، تاسو مخکې وویل چې دا غونډه مو تر ډېره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده، څرنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنی د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې د هغه ستاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات دی یا نه؟ ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دینا چې د دې ډاکټر شي، د دلته آلمانی ژبه هم لوستي ده، په دې حساب دی هم یو خوون کې او ژبه هم ده. د څو کال مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله، اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکله. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی، د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمۍ یو کار وی او د پیاواز سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا، او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ودې ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول، څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کی؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو، او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله، کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي. نو دا غي د پاره تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول، اما متاسفانه وروسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول، بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل داش کال او زمونږ سره لکشانه مادي امکانات کم شول، اما د نیکمرغه وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې حالت خپل ډاکټورا هم دفاع کوله، په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ جنواله چې خپل زیاتره د دلی کني دي، دای هم د ټولنې او د بازي دوستانو په کومک باندې چاپ کړل، چې په دې حساب مونږ په نیک پالنی سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرتا هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې وس هم شرایط، فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي، موږ کوشش کوو چې
بیرته غا نه راځول وکړو. استاد حسن، لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لږ زیات کړي په یو شکل باندې، هغه مکسن چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیاته شي؟
بله شکه، بله شکه، بیا به تاسو زمونږ په وینا کې ویلئ، زمونږ د 15 کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیات شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل بالکل به بیروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه شي، زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي غونډه کې اشتراک کړی دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي وو دغه د انځور صاحب کتابونه په دېک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې له یوې لویې پیښې وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده. تر نړیوالې دوهمې جګړې 2 کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا 10 کاله وروسته، یعنی له نن 46 کاله مخکې، د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. 14 کاله مخکې د نړۍ تر نوي په ډیرو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو په سلوړه شوه. له نن 8 کاله مخکې د نړۍ په 140 هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. 6 کال د می 13 په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
په کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل،
موږ تر 15,000 قلمه ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولي دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نومړی ځل په 1922 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشا امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاستراوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنز وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایی یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایی هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایی آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایی آثارو کې بي ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې له قاچاقړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم شدی وي.
راځه چې یو جوړه جوړه په ځنګل کې راځه.